سلام ستړي مشه د مازیګر شپږ بجې دي. تاسو سبق خاک لاساته رادیو نوري د خبري خبرونه په خبرونو پیلو. په افغانستان کې د یو نامه مشر له ایران سره شو افغانانو سره لانړيوالو د بیړني مرستو غوښتنه کړې ده. روزا اوتومبایوا اسلام قلب اندر ته تر سفر او هلته لا رستنه شو کډوالو سره تر لیدو کتو وروسته په وی خبر پاڼه کې ویلي کډوال رواني ستونزو او بې برخلیکي کړي کی خبر پاڼه کې راغلی افغانستان چې وچکالی ځپلی او اویا سلنه خلک یې بې وسله دي په یوازې سره د راستنېدونکو د څپې منلو ته چمتو نه دی. یو نامه ویلي د 2015 کال له پیله 1.3 میلیونه افغان کډوال هیواد ته ستنه شوي چې د راپورونو له مخې ګڼ شمېر یې په زور او فشار راایستل شوي دي. د حلواش په نوم د ایران د بشري حقونو یو سازمان وایي چې د ایراني سرتیرو په ډزو کې یو افغان وژل شوی دی. د دغه سازمان د راپور له مخې دغه افغان عبدالمنان نورزهی نومیږي چې د فراه ولایت اوسیدونکی و خو له ډیره وخته د ایران په زاهدان کې اوسېده. راپور کې راغلي نوموړی چې له ایرانه اخراج شوی و بیرته غوښتل د خپلې کورنۍ لیدو لپاره زاهدان ته لاړ شي چې په پوله پرې ډزې شوې دي. حلواش لیکي د ډزو پېښه د شنبې په ورځ شوې وه خو په خبره یې د دغه افغان جسد پرون د شنبې له رویانو موندلې او نیمروز ته یې لیږدولی دی. د ایران حکومت او طالبانو تر اوسه په دې اړه څه ویلي نه دي. د پښتو ژبې مشهور ولسي حماسي او منتقد شاعر متی الله تراب د زړه د حملې له کبله مړ شوی دی. د طالبانو د حکومت ویان صاحب الله مجاهد د هغې د مړینې په تایید سره پر مړینې خواشیني ښودلې ده. د تراب جنازه نن سه شنبې په کابل او جلال آباد کې ترسره شوه او د ننګرهار په خوږیاڼیو ولسوالۍ کې په خپله پلارنۍ هدیره کې به خاورو ته وسپارل شي. تراب د شعر ځانګړی سبک درلود او په اکثره مشاعرو کې خپل شعرونه په یاد ویل او مینوالو یې بدرګه کوه. متی الله تراب په دې وروستیو کې په یو مشاعره کې د طالبانو مشر الله هیبت الله باندې هم نیوکه وکړه چې ولې له کندهاره واک چلوي او هغه ته یې د شعر په ژبه وویل چې کابل ته راشي. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ خبرداری ورکړی چې که کرملین د 50 ورځو په موده کې له اوکراین سره توربند موافقه ونه کړي نو امریکا به پر هغو هیوادونو سختې ګمرکي تعرفې ولګوي چې له روسیې سره سوداګري کوي. ټرمپ د څرګندونې په سپینه ماڼۍ کې د ناټو له سرمنشي مارک روتې سره په پرونۍ لیدنه کې کړې دي. ټرمپ ژمنه وکړه چې میلیاردونه ډالره وسلې به کیف ته وسپاري. د ټرمپ د څرګندونې د روسیې پر وړاندې دریځ کې د یو ښکاره بدلون نښه ده. او د تسلا شرکت چې برېښنایي موټر تولیدوي نن د هند په ممبۍ ښار کې لومړنی نندارتون پرانیست. دغه موټر داسې مهال هند ته رسیږي چې په نړیواله کچه په ځانګړې توګه امریکا او چین کې د خرڅلاو کچه کمه شوې ده. د تسلا موټرو د خرڅلاو کچه د سږ کال د اپریل او جون میاشتو ترمنځ د هغه د مالک ایلن ماسک د سیاسي لوري له کبله ټیټه شوه. تاسې خبرونه واورېدل او وړاندې سره دا مطالب اورېدلی شئ. له ایران او پاکستانه راستنه شوي کډوال شکایت کوي چې په ستونزو کې دي. په پاکستان کې میشت افغان کډوال بیا وایي چې د پاکستان حکومت د ویزو په بندولو سره د دوی جبري اخراج ته زمینه برابروي. له بل پلوه له ایران راستنه شوي کډوال بیا وایي چې د هویتي ستونزو سره مخامخ دي. وړاندې به راسره دغه دواړه هیوادونه د راستنه شوو کډوالو ستونزو په اړه واورئ. همدارنګه دا به هم راسره واورئ چې په وروستیو کې په افغانستان کې د ځان وژنې پیښې د پخوا پرتله ډېرې شوې دي.
د موږکانو دوا وایو ګولۍ دي وړولا دا ګولۍ په ماښام کې خوړلې وې بیا موږ هسپتال ته شفانې ته ورسولې وو.
ته چې ولې د ځان وژنې پیښې د پخوا پرتله ډېرې شوې دي پر علتونو به یې راسره جزئیات واورئ. همدارنګه د پښتو ژبې حماسي او منتقد شاعر متی الله تراب مړ شوی دی. وړاندې به د هغه د بیوګرافي په اړه هم راسره جزئیات واورئ چې څوک وو، شاعري کې کوم ډول سبک کارول شوی و او ولې مینهوال درلودل. نور مطالب هم شته، دلته هم غواړم.
د ازادي رادیو خبري ټولګه
به هم ستړي مشه زفرید سیالمو په تخنیکی چارو کې سره شفیق یار دی. په پاکستان کې میشت یو شمیر افغان پناه غوښتون کې وایي په تیرو څو ورځو کې د دې هېواد د پولیسو لوري د بې اسناد افغانانو د نیولو لړۍ یو وار بیا تیزه شوې ده. دوی همدنن هم د اسلام آباد په بیلابیلو سیمو کې د پولیسو ویلي چې پولیس د افغانانو کورونو ته ورغلي او زیات شمیر کسان د ویزو د نه لرلو په تور نیولي او حاجي کمپ ته انتقال کړي دي. نور تفصیل اکرام الله اکرام راوړو.
داسې مهال چې د پاکستان حکومت په دې هیواد کې د میشتو افغانانو د ویزې د تمدید پروسه تر نامعلومې مودې ځنډولې، په پلازمینه اسلام آباد کې میشت یو شمېر افغانان وایي د پولیسو له لوري د بې ویزې افغانانو د نیولو او حاجي کم ته د انتقال پروسه یو وار بیا تیزه شوې. حاجي کم په راولپنډۍ کې هغه ځای چې له نیول کېدو وروسته افغانان ورته انتقال او له بایومیټریک وروسته له دې هیواده په جبري ډول ایستل کېږي. د اسلام آباد په جینه سیمه کې میشت یو افغان عبدالله چې متحده ایالاتو ته د عیسایوي کیس لدی وایي همدا پرون د دوی کور ته پولیس ورغلي او د ده د تره یو زوی له ځان سره وړی. دی وایي له تیرو شلو ورځو راهیسې د ویزې د تمدید غوښتنه کړې خو تر اوسه یې غوښتنلیک نه دی منل شوی.
پولیسانو جنجال بیرته د یو څو ورځې راهیسې شروع شوی ده. پرون بیا راغلی ول زه خو نه ومه، خو یې ما تره زوی نیولی ده او جی کیم ته یې وړی ده. لږ مخکې مور سره خبرې وشوې، هغه وایي چې مونږ ریپورټ کوي او ما خپل دوی شورځی کیږي چې ویزې ته می اپلای کړی دا وسه پر ویزه نه درغلی. د غلطی دی پولیسانو جنجال دا ویزې بند کړی دي. مونږ ته باید یو لار راکړي چې مونږ څه وکړو.
د اسلام آباد په بیول سیمه کې میشت د یوې اتکسیز کورنۍ مشر بل افغان چې نغواړي د موضوع د حساسیت لامل نوم پر راپور کې واخیستل شي وای د ټولي کورنۍ د ویزو مودای پای ته رسیدلې خو نوې ویزې نه دی ورکول شوی. نو موږ آزادی رادیو ته وویل چې همدانن هم د دوی سیمه ته پولیس ورغلي او لک تر لګه ل 15 تر 60 افغانان د ویزې د نن لرلو لامل له ځانونو سره وړي دي. دیوی همدا اوس هم پولیس راغلی او خلک نیسي. دوی لیوی خوا د ویزی تمدید بند کړی دی. نه پوی کومه پالیسی لري. اول یې شپږ میاشتې ویزی موده یو میاشت را او اوس یې دیوی میاشتې تمدید هم بند کړی دی. زه دا اوس هم په یو پټ ځای کې یم. د پولیسو لویری دوه ورځې کېږي چې ویزه مې ختمه شوې ده خو دوی تمدید بند کړی. دا په داسې حال کې ده چې د تیرو نږدې شلو ورځو راهیسې د پاکستان حکومت د افغانانو په وړاندې د ویزو د تمدید پروسه ځنډولې چې له امله یې دغلته میشت زرګونه افغانان اوسمهال بې ویزې دي. دغه افغان کډوال وایي له تیرو څو کلونو راهیسې د متحده ایالاتو په ګډون نورو هیوادونو ته د پناه غوښتنې د کیسونو د څېړنې په تمه میشتې، خو اوسمهال د ویزو د نه تمدید له امله د ایستلو له ګواښ سره مخ شوي دي. که څه هم پاکستان په دې اړه په رسمي ډول څه نه دي ویلي، خو د جولای په 12مه یو شمېر پاکستاني رسنیو راپور ورکړ چې افغانانو ته د برېښنایي ویزو د ناقانونه صادرېدو په تور د فدرال د څېړنې ادارې د ویزو د صادرولو یو شمېر اداري کارکوونکي نیولې دي. په همدې حال کې جرمني رسنیو راپور ورکړی چې تازه پاکستان کې جرمني ته د تګ په تمه په اسلام آباد کې میشت 150 کسان چې د دغه هیواد تایید لیکونه ورسره نیول شوي او د اخراج کمپونو ته لیږدول شوي. د جرمني د ویلټم زونټاک رسنۍ د راپور له مخې پاکستان له تیرو دوه ورځو راهیسې د هغه افغانانو نیول او د اخراج کمپونو ته استول پیل کړي چې د جرمني له لوري ورسره د انتقال ژمنه شوې وه. په راپور کې راغلي چې دا مهال په اسلام آباد کې لږ تر لږه 2500 افغان پناه غوښتونکي چې جرمني ورسره د انتقال ژمنه کړې میشت دي. راپور دا هم وایي چې پاکستان دغه کسانو ته د مارچ تر 1 وخت ورکړی و چې باید له دې هېواده وویستل شي، خو د راپور په ټکو د جرمني د غوښتنې پر بنسټ دا نیټه د جون تر 1 وغځول شوه. که څه هم د جرمني حکومت په وروستیو کې اعلان کړی چې د دغه افغانانو د انتقال پروسه پیلوي، خو تر اوسه یې په دې برخه کې کوم پرمختګ نه دی کړی. دا په داسې حال کې ده چې پاکستان لا له وړاندې په دې هېواد کې د میشتو ای سی سي یا افغان تابعیت کارت لرونکو افغانانو په ګډون د بې اسناد افغان کډوالو د نیولو او جبري ډیپورټ کولو پروسه پیل کړي. پاکستان دغه راز په دې هېواد کې میشتو 1.4 میلیونه د پی او آر کارت لرونکو افغان کډوالو ته هم د تیر جون 24 له دې هېواد د وتلو وروستۍ نیټه ورکړې وه، خو تر اوسه د دغه کډوالو پر ضد د عملیاتو د پیلېدو خبر نه دی ورکړل شوی. د پی او آر یو شمېر درلودونکو له دې مخکې ازادي راډیو ته ویلي چې د پولیسو له ویرې له وړاندې افغانستان ته ستانه شوي. پی او آر د کډوالۍ هغه کارتونه دي چې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنرۍ لخوا په 2000 کال کې افغان کډوالو ته ورکړل شوی دي.
د ازادي رادیو اپلیکیشن له اپ ستور څخه ډاونلوډ کړئ. فلټر او سانسور نه لري، ان په ډېر ورو انټرنیټ کار کوي. یوازې په یو کلیک سره ازادي رادیو صاف او روانه واوري. سلیریش ساته زموږ په نوي اپلیکیشن باندې.
ورنې با ایران ته هم ورشو چې هلته د افغان کډوالو وضعیت تر سره شریک کړو، خو اوس د راپور سره ووري چې د پښتو ژبې مشهور شاعر متی الله تراب د زړه د درېدو له امله د 35 کلونو په عمر مړ شوی دی. دغه جنازه نن سه‌شنبه په کابل او جلال آباد کې ادا او د ننګرهار په خوږیاڼو ولسوالیو کې خاورو ته وسپارل شوه. نور تفصیل اکرام الله اکرام نورو.
تراب د مرګ وصیت په غور واوره. په دې کلو او خاریو پښتنه وکاو دا
په ژوندونی د خپل مړینی وصیت کړی و. هغه تر ډیره د سیاسي، حماسي او انتقادي نظمونو له امله مشهور او د خلکو په منځ کې محبوبیت درلود.
اعظم ملکانو په سوکو کې دا د ممندو باجاو
د وروستي ځل لپاره د روان لمریز کال په حمل میاشت کې په ننګرهار کې د نارنج ګل په مشاعره کې راڅرګند شو.
بغاوتي نه ګڼي د دې رژیم پاړون بل خو هم دومره چې وشول د تعلیم پاړون په دې ردی په دې کافیا باندې نور نه راګیږم زه په تعلیم او تربیه باندې نور نه راګیږم.
موړي په خپل دین نظم کې تر ډې را د طالبانو د حکومت په مشر توند انتقاد وکړ او د غرازي د جنونو د خونځیو د خلاصون غوښتنه وکړه.
خپل سر خیر غواړم بیا وایم چې دلته راشه د وخت امیر المؤمنین صاحب کابل ته راشه
ازادي راډیو ته ویل
متی ولا تراب زمون د نږدې دوستانو ورګرو څخه متی ولا تراب یو حلیم دوباره او په یواد نه شخص و همیشه په ملي مسایلو کې ملي دریز وره کړو. د متی ولا تراب بلین د ټول افغان ملت لپاره ستر زاید
ځوان شاعر شفیع الله تاند وای تراب د مشاعرو مالګوا.
تراب صاحب ډیر دردمند او په وطن ماین شاعر مړی نه ایلو یا زاید تراب صاحب د حالات ډیر خ درد درلود نه یوازې نقد کارو ترڅنګ ډیر احساسي حلار هم په شعرونو کې د وخت واکمنو ته وړاندې کول. تراب صاحب د مشاعرو مالګوا کومې مشاعره ته بچ دی نه راغله هغه مشاعره به پیکو نیمګړی خاري ده.
افغان لیکوال او شاعر عبدالغفور لیوال د متی ولا تراب د شعرونو په اړه ازادي راډیو ته وویل
ارواخات مدی الله تراب یو ولسی شاعر و چې د ولس په ژبه د خپلو افکارو بیان په ډیر صراحت کاو او د محبوبیت راز دا و چې په دې پوهېده چې ګڼ شمېر خلک څه فکر کوي او بیا یې د خلکو ګیلې او د خلکو شکایتونه په بشپړ صراحت بیانول په هر ډول سیاسي شرایطو کې د حاکمو واکمنو په وړاندې د مقاومت شیرونه ویل.
د طالبانو د حکومت وینځ بیولا مجاهد په خپل اکسپانډ د هغه مړینې تایید کړي او په دې اړه یې خوشینی خودلې. پخوانی ولسمشر حامد کرزی، یو شمیر شاعرانو او د متی ولا تراب مینوالو په ټولنیزو رسنیو د هغه مړینې خوشینونکې خبر بللې او د پښتو ادب لپاره ستر ځای بللې. متی ولا تراب پرون دوشنبه د جولای 14مه د 45 کلونو په عمر په خوست کې د زړه د دریدو لامل ومړ او نن سه شنبه د جولای 15مه د ننګرهار په خوګیانو کې خاورو ته وسپارل شو. د راپورونو له مخې متی ولا تراب په 1450 لمریز کال کې د ننګرهار خوګیانو ولسوالۍ په کوز بیار سیمه کې زیږیدلی و. نوموړي د عمر زیاته برخه په کډوالۍ کې د خیبر پختونخوا کورما او صدی کې تیره کړې او له هغې وروسته بیا په خوست ولایت کې میشتو. هغه په دغه ولایت کې شخصي کار روزګار درلود. په 2008 کال کې د پکتیا په نختر مشاعره کې د نوموړي دا شعر داسې څوک شته چې د راغلو نه پښتنه وکړي ډیر مشهور شو او له هغه وروسته په هر مشاعره کې نوموړي ته د ګډون بلنه ورکول کېده. ولکیږي 15 شیری ټولګي غبار په هندارو للمی ګلونه د کانی وب سپین بغاوت او زه په خپل کړي بغاوت باندې پخیمانه نه يم یي چاپ شوی او وروستي شیری ټولګه موګه د کلیو او بانډولي ونی تر چاپ لاندې و.
ازادي رادیو څلورويش ساته ل تاسو سره ده.
تاسیز مخه کلاساته رادیو ناوری. د ایران د کار همکاریو ټولنیزې حسین وزارت ویلی افغانستان ته د افغان کډوالو د ستنولو پروسه له ننګونو سره مخامخ ده. د دې وزارت مرستیال سید ملک حسینی په یو خبری کانفرانس کې ویلي چې د افغان کډوالو د طبیعت ستونزه د پخوا پرتله ډیره شوې ده او هغه سنه چې په ایران کې دوی ته ورکول کیږي د طالبانو حکومت له لوري نه منل کیږي. یو شمېر رسنه شوی افغان کډوال او د غرض هغه کسان چې په ایران کې میشتي دغه وضعیت ته سخت اندېښمن دي. نور تفصیل په دې راپور کې اورو.
له ایران راستون شوی افغان کډوال چې څو کال مخکې دغه هیواد ته د کار په لټه تللی او خو تازه له دې هیواده جبري ډیپورت شوی. هغه چې د نوم د نه خودو په شرط ازادي راډیو سره خبرې کولی وویل چې طالبان راستانه شوي کسان سیړي او یو شمېر کسان د تذکیرو د نه لرلو له امله څو ساعته له پښتنو او ګرویګونو سره مخ کیږي. دی وای ماته ویل چې تذکره دې چرته ده. ما ورته ویل چې هغه مې په کور کې پریخي او زه په قاچاقي ډول ایران ته تللم. بیا یې زما د خروجی پاڼه ولیده چې ایران راته راکړی و او اجازه یې راکړه. دلته ما دوه درې کورنۍ وکتلې چې تذکرې نه لرلې. ډېرې پوښتنې ترې وکړې چې د کوم ځای یاست او دوه درې ساعته ایسار کړي. یو شمیر نور افغان کډوال چې له تیرو شلو کلونو راهیسې په ایران کې میشتي او اولادونه یې د افغانستان اسناد نه لري سخت اندېښمن دي. نصیر احمد چې څلور اولادونه یې په ایران کې پیدا شوي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل دی وایي څلور اولادونه مې تذکیرې نه لري. دوی په ایران کې پیدا شوي دي او اوس که موږ افغانستان ته ځو په پوله له ستونزو سره مخ کېږو. هیڅوک نه غواړي چې اولادونه یې ترې جلا شي. زه له دې اړخه ډېر اندېښمن یم. دا په داسې حال کې ده چې د ایران د کار همکارۍ او ټولنیزې هوساینې وزارت مرستیال سید مالک حسینی ویلي افغانستان ته د افغان کډوالو د ستنېدلو پروسه له ننګونو سره مخ ده. نوموړي پرون د جولای په 14مه یو خبری کنفرانس ته وویل چې یو شمېر کډوال چې هویتي اسناد نه لري د طالبانو له لوري نه منل کیږي. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت وایان عبدالمتین قانی په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. یو شمېر څارونکي وایي که څه هم دغه ډول څېړنې لامنیتي اړخه ښه اقدام دی خو د دوی په خبره په پولو کې د کډوالو د راستنېدو بهیر کې ګډوډي رامنځته کوي. یو شمېر افغان کډوالو چې په وروستیو کې د اسلام کلا له لارې افغانستان ته رارسېدلي ویلي چې له ایرانه د وتلو او افغانستان ته تر رسېدو وخته له ګڼو ستونزو سره مخ شوي. دوی مخکې ازادي راډیو ته ویلي چې ایراني پولیسو ورسره ناوړه چلند کړی او په اسلام کلا کې د کډوالو لپاره په جوړ شوي کمپ کې هم هیڅ ډول اسانتیاوې نشته. دوی د غراض د تذکیرو د نه لرلو له امله د ستونزو ترڅنګ د سرپناه خوړو روغتیایي اسانتیاوو له نشتوالي شکایت کړی او ویلي دي چې تروسه هیڅ ډول ستونزو ته رسیدنه نه ده شوې. دا په داسې حال کې ده چې په وروستیو کې له ایرانه د افغان کډوالو د ایستلو لړۍ په بې ساري ډول زیاته شوې. تیره جمعه د جولای 11مه د اسلامي همکاري او سازمان راپور ورکړ چې د روان کال د جون له لومړۍ تروسه له ایرانه 4,500 ډېر افغانان رسانه شوي. دې سازمان ویلي چې هر ورځ لږ تر لږه 15,000 افغانان چې ډېرې ښځې او ماشومان دي افغانستان ته ستنېږي چې په پولو کې د زیاتې ګڼې ګوڼې له امله خدمات تر سخت فشار لاندې راوستي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
وړاندې د افغانستان په اړه نور راپورونه هم درته لرو خو اوس یوه نړیواله موضوع راخلو. د اوکراین پارلمان نن د پوځي حکومت او عمومي بسیج قانون د نوي ورځو په موخه وغځوه. دغه قانون کې د جګړې د محل اقدامات شامل دي او د یې شپاړسم ځل دی چې موده یې تمدیدیږي. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا متحده ایالاتونو له اوکراین سره د روسیې په ضد جګړه کې د نوي پوځي مرستې ژمنه کړې ده. نور تفصیل اسدالله لوتین اورو.
د اوکراین پارلمان کې د سې شنبه په ورځ د پوځي حکومت او عمومي بسیج د قانون غځولو ته دریسو شل وکیلانو موافقه او یوازې یو مخالفه رائے ورکړه. دغه قانون د تمدید موده د روان میلادي کال د اگست لومې پیلېږي او د نومبر تر 15 منټې پورې دوام کوي. یاد قانون د لومړي ځل لپاره د 2022 کال په فبروري کې پر اوکراین د روسیې له یرغل سره هممهاله اعلان شو او دای شپاړسم ځل دی چې موده یې غځول کیږي. د پوځي حکومت او ملي بسیج د قانون لمخې په اوکران کې د ولسمشري او پارلمان دواړو ټاکنې زندېږي او د 1300 کلونو ترمنځ نرینه له استثنا پرته له هیواد د وتلو اجازه نه لري. اوکران کې پوځي حالت داسې مهال تمدیدیږي چې د روسیا او اوکران د یوې احتمالي سولې لپاره د ولسمشر ډونالد ټرمپ د ادارې هڅو کومه پایله ورنه کړه. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د دوشنبه په ورځ خبرداري ورکړ چې کرملین د 50 ورځې په موده کې له اوکراین سره د اوربان توافق ته ونه رسیږي نو امریکا به پر هغو هیوادونو سخت ګمرکي تعرفې ولګوي چې له روسیې سره سوداګري کوي. ترامپ دا څرګندونې د ناتو له سرمنشي مارک روټه سره په سپینه ماڼۍ کې د کتنې په ترڅ کې وکړې. ترامپ د غراز اجمنه وکړه چې میلیارډونه ډالر وسلې به کیف ته وسپاري چې تر ډیره پکې دفاعي وسلې شامل دي. د ترامپ دا څرګندونې د روسیې په وړاندې د ریس کې د یو ښکارا بدلون نه خده. هغه چې مخکې ادعا کوله چې له پوتین سره شخصي اړیکې لري او د سولې توافق کولای شي خو اوس په ښکارا ډول کرملین تورنوي چې د جګړې د پای ته رسولو په خبرو کې جدي نه دی. د ترامپ دغه څرګندونو د روسي چارواکو خبرګونونه هم پرولي. د تاس خبري اجانس د راپور لمخه د روسي د بهرنیو چارو وزیر سرګیلا وروف ویلي ترامپ د ناتو او اروپای ټولنې له خوا تر فشار لاندې دی چې د اوکراین جګړه وغځوي. د لاوروف مرستیال الکساندر ګروشکو بیا خبريالانو ته ویلي ناتو غواړي د اوکراین جګړه تر هغو وغځوي چې مسکو ستړی کړي.
له خبرونو ور اخوا
لا تیری بی میشه رهیسی پا افغانستان که دا کورنی ورسانی و لخوا دا زنوژن و پیخی دا راپورون دیر شویدی. دا دی تازه پیخو دا زین و قربانان و کورنی و دا زنوژن و حدسکون کی هم دارین و خوز و ازادی رادیو تا ول چه دوی یعنی دا کورنی و غلو دا بیلا بیلو کراون و اقتصادی سونز و طولنیز او هم دارن گروان فشارون و دا طالبان دا حکمت لخوا دا مختلف بندزون و محدودتون لعملا دا زنوژن و حدسکوی. خوار و پوهان زنوژن دا جوان لکراون سر دا مبارزی لر بلکه ستونز تا دا تسلیم دو پا مانا بولی پا در نور تفصیل دا فیروز عزیزی پر پول که
خوی زوانو تروسه ودلانو کرده
دا خوست ولایت اوسیدون که محمد نورجان دای چی وای دا ترزوی ایسا شل ورزی مخ که زانو واسه دا ازیتوی چیش پرسکلان ایسا دا خوست ولایت دا مرکز دا اوزیانو کلی اوسیدون که و ترچالورم چولگی ازدکلی کرده وی او پا دی ورستیو که دا خپلی کورانای دا نفقی گتر رو پارا پا یو کچنی خوراکا پلورنزی که پا کار بوخت و دا ازادی راژیو تاو ویل کورانای اقتصادی ستون زیه در لوده خو دا ایسا دا زن وزن لامل لا هم معلوم نده د افغانستان جنوبی ولایت کندهار چې وازی په تیره اونۍ کې د ځایي کورنۍ رسنیو او خبریالانو لخوا ترې د ځان وزنې د څلورو پیښو راپورونه خپاره سوي. یو اوسیدونکی یې چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل نوم یې په راپور کې خپور سي او د غږ بدلولو په شرط یې ازادي راډیو ته وویل. بیکاری او شدیدو اقتصادي ستونزو دې ته اړ کړ چې نږدې یوه اونۍ مخکې د ځان وزنې هڅه وکړي. دای چې 45 کلن او د څلورو ماشومانو پلار دی خپله کیسه یې داسې بیان کړه.
دا کس ادا کوي چې د کندهار ولایت ډیری ادارو مسولینو خلکو او آن ګاونډیو نه د کارموندنې او خپلو ماشومانو لپاره د ډوډۍ مرسته غوښتې خو په خبره یې هېڅ چا ورسره مرسته نه ده کړې. د نارینهو ترمنځ د ځان وزنې او یا د هڅې د ډیری پیښو لامل اقتصادي ستونزې ګڼل سوي. خو دا یوازې نارینه نه بلکې په دغه هېواد کې یو شمېر نجونو او ښځو هم په دې عمل لاس پورې کړی یا یې هڅه کړې ده. د ځینو دوی کورنیو ازادي راډیو سره خبرو کې وویل چې د بېوزلۍ له کار او تعلیمه پاتې کېدو کورنۍ تاوتریخوالي په کم عمرونو کې ودولو ته اړ ایستلو په بدو کې ورکړې رواني او کلتوري فشارونو په ځانګړي ډول د طالبانو د حکومت لخوا پرې د بېلابېلو بندیزونو او محدودیتونو لګولو له امله دوی د ځان وزنو هڅې کړې دي. د کابل ښار یوه اوسیدونکې وه چې د موضوع د حساسیت له امله یې ونه غوښتل نوم یې راپور کې خپور سي. دا چې 13 کلنه ده او نهم ټولګي زده کوونکې وه چې د طالبانو حکومت بندیز له امله له زده کړو راوګرځول سوه. د غږ د بدلون په شرط یې ازادي راډیو ته وویل پر نجونو او ښځو د طالبانو حکومت د سختو بندیزونو او محدودیتونو له امله یې د ځان وزنې هڅه کړې وه.
امروز خبر شدم که تقریبا بیش از 20 آموزشگاه در امی چهار اطراف همه کشان محرومون شدن محرولاک شدن.
کله چه از مک پسیمه که لگ تر لگ شل روزن زیون و کورسونه چه از مک لپرا دا تعلیم و استکلی روسته هیلوه هغه هم بند شل نورمی پر ذهن زخت زیاد فشار راغی. پس می فکر کاوه چې قیامت دی. کورته چې راغلم هیڅ پر ځان نه پوهېدم. سم مې په یاد نه دي خو 12 کا 15 دانې ګولې چې اندازه یې زیاته وه او قوي وه معلومې نه وې چې د څه شي وي. دا ټولې مې یو ځای وخوړلې خو له بده مرغه هیڅ راباندې ونه شول، یعنی ژوندی پاتې شو.
دا وایي چې دې پیښو یې کورنۍ ډېره دردولې وه. اوس یې د ځان بوختولو لپاره په کور کې د رسامۍ تر څنګ ځینې نورې بوختیاوې برابرې کړې او په خپل هغې اقدام سخته پښېمانه ده. د یادونې ده چې یوازې د روان میلادي کال د جون له 15مې د جولای تر 14مې د یو شمېر کورنیو رسنیو لخوا د افغانستان په غزنی، کندهار، ننګرهار، خوست او کابل کې له 200 ته زیاتو نارینه او ښځینه د ځان وزنو د پیښو راپورونه خپاره شوي دي. خو ډیری داسې پیښې شته چې په دې موده کې له رسنیزو کېدو پاتې او کورنۍ لامل کلتوري محدودیتونه بولي. د کابل ښار لویدیز دشت برچی سیمې یوې اوسیدونکي چې د موضوع د حساسیت او په خبره یې د کورنیو خپلوانو له ویرې نه غوښتل راپور کې نوم او غږ خپور سي. ازادي راډیو ته وویل چې یو 4 کلن زوی مور ده او د خسرګنۍ لخوا د کورنۍ زور زیاتي له امله یې خاوند د دې او ماشوم هیڅ ډول مسؤلیت نه مني، چې په پایله کې یوه اونۍ مخکې د درملو په خوړلو د ځان وزنې هڅه کړې. د 23 کلنې میرمنې ازادي راډیو ته وویل چې د یوې ګاونډۍ لخوا یې وژغورل سوه او اوس د همدې ګاونډیانو په کور کې له خپل ماشوم سره په بې برخلیک حالت کې ځوند کوي. د ښځو بشري حقونو ځینې فعالانې وایي اوس تر بل هر وخت په ښځو او نجونو کې د ځان وزنې پیښې زیاتې شوي او لامل یې هم د طالبانو د حکومت لخوا له ټولنې د دوی څنډې تکول بولي. له دې ډلې د ښځو د حقونو فعالې سارا رحمانی ازادي راډیو ته وویل
هر روز که میگذره زندگی برای دخترای افغانستان سختتر و دردناکتر و تاریکتر میشه.
هر روز چه تیری که افغانستان که دنجون جوند سخت دردناک و نور هم تیره کیگی. حق انجونه چه خوانزه و تابطه که جزن لری تا انتخاب حق نلری و غکی غلی کرده شوی. د کورونی او لخوا فشارونه، بیوصلی، نامعلوم راتلونکی دا ټول د دې لامل شوي چې ځینې پرته له ځانوژنې بله حل لار ونه لټوي. خو ځانوژنه د حل لار نه ده. موږ کولی شو د امن د فضا ټینګولو له لارې د زده کړو او دوی په ملاتړ هیلې بیرته ور وګرځوو.
د یادونې ده چې طالبانو له 2021 کال اګست راهیسې له هغه مهاله چې پر افغانستان واکمن شوي پر نارینه او د بېلابېلو محدودیتونو تر څنګ په ښوونځیو کې له 6 ټولګیو تر پوهنتونه او آن په طبي انسټیټیوټونو کې د نجونو پر زده کړو بندیز لګولی. ښځې په ټولو غیر دولتي او اکثرو دولتي ادارو کې له کاره راګرځولي. له محرم پرته یې پر لرې واټن سفر، تفریح ځایونو، سینګارتونونو، حمامونو، ورزشي کلبونو او لوبغالو او آن کورسونو ته پر تک هم بندیزونه لګولي دي. د بندیزونو هغه ښځې ډېرې اغېزمنې او زیانګالې کړې چې د کورنۍ نارینه سرپرستان نه لري او دوی نفقه ګټونکي وي. د یادونې ده چې د اسلام مقدس دین کې د قرآن کریم په النساء، البقرې او الحجر سورتونو په ګډون په بېلابېلو آیاتونو کې ځانوزنه منع او حرام ګڼل شوې ده. دغه شان ارواپوهان ځانوزنه د حل لار نه بولي، خو د اندېښنې په څرګندولو وایي چې انسانان د زیاتو ذهني فشارونو او ناهیلۍ په اوج کې د مرستې نه ترلاسه کولو وروسته په ځانوزنې فکر کوي او دا دایمي حل لار بولي. هغه څه چې د دوی په خبره تر ټولو غلطه پرېکړه ګڼل کیږي. له دې ډلې ارواپوه عبدالمتین احمدي ازادي راډیو سره خبرو کې د ځانوزنې د مخنیوي په اړه سپارښتنې داسې بیان کړې.
توصیه ما بر مردم یاست که بیشتر در مورد احساسات خود حرف بزنن.
یو از پرختنه می داده چه دا ډول خلق دی تل خپل ملګرو او د باور وړ کسانو سره د خپل احساساتو په اړه خبري وکړي. بل دا چې کلمو د ځانوژنې اړوند فکر کاوه نشه یې توکي مکاروي، ځکه چې دا دردناک مثبت فکر او د پرېکړې توان اخلي. بل د دې ډول فکرونو پر مهال دی ژر تر ژر ارواپو یا مشاور ډاکټر ته مراجعه وکړي چې مسلکي مشورې ترلاسه کړي. ځانونه دي پر مثبتو چارو لکه ورزش، ډېر وخت له ملګرو سره تېرول او ټولنیزو فعالیتونو بوخت کړي. بل دا چې دې وخت کې دې له دا ډول کسانو ډېر ملاتړ وشي چې بالاخره د دې مسایلو یعنی ځانوژنو مخنیوی وشي.
که څه هم د طالبانو حکومت د کورنیو چارو وزارت ویان عبدالمتین خاني د روان کال له پایله تر اوسه د ثبت شویو ځانوزنو پیښو د شمېر په اړه راپور تر خپرېدو د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو نوموړي 2022 کال کې د 360 پیښو د ثبتېدو خبره کړې وه. خدای نو ویلي چې په دې شمېر کې څومره ښځې او څومره نارینه وو. تر دې وړاندې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ پینت او د بشري حقونو بېلابېلو نړیوالو بنسټونو او سازمانونو په افغانستان کې د ځانوزنو د زیاتوالي په اړه اندېښنه څرګنده کړې وه او ویلي وه چې د ځانوزنې ډېری هڅه کوونکي ښځې وې. د ملګرو ملتونو د شمیرو له مخې د افغانستان په ژوره نرواکه ټولنه کې له هرو دوو افغانانو څخه یوه یې چې ډیری ښځې دي د طالبانو له وخت رسیدو مخکې په رواني ستونزو اخته وي. خو کارپوهان وایي چې وضعیت اوس تر بل هر وخت بدتره دی او په ټکو یې یوه ټولنه چې 4 لسیزو جګړې ځپلې اوس د طالبانو لخوا د ښځو د بنسټیزو ازادیو ځپنه او اقتصادي ناورین هم تجربه کوي.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. گرانو زکونکو ته هله لرم چې تاسو ټول جوړ روغ او صحت مند بیاسته. گرانو زکونکو تاسو ټول ته د ولسم ټولګي کیمیا مضمون 15 لسم لوستر شرح خلاص دی.